د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د افغانستان د عالمانو سراسری شورا د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو نه وغوښتل چې د ملي یووالي د حکومت په جوړولو کې بیړه وکړي. د پاکستان او هند پوځونو په سیلاب کې د ایسارو شوو زرګونو خلکو د ژغورلو دپاره هڅې چټکې کړې دي. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر په مصر کې دی چې د اسلامي دولت د جګړه مارانو په ضد د نړیوال ائتلاف په جوړولو کې د دغه هیواد ملاتړ ترلاسه کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هیله لري چې په راتلونکو یو دوه ورځو کې به د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ د ملي حکومت په جوړولو موافقه وشي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زیبا خادم او جعفر هم د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغانستان د عالمانو شورا د جمهوری ریاست له دوړو کاندیدانو وغوښتل چې د ملي والد حکومت په جوړولو کې د بیړه وکړي او ولز دې نور د انتظار له دغه سخت حالت نه وباسي. د ارګ اعلامیه وایي د عالمانو د شورا غړو نن له ولسمشر کرزی سره د لیدو پر مهال دا غوښتنه وکړه او ویل چې کاندیدان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی نن اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په جلا جلا ډول له ښاغلي کرزی سره وګوري او پر انتخاباتي ستونزو او مسایلو خبرې وکړي. بل لوري ته د ښاغلي احمدزی دوی مرستیال سرور دانش ویلي چې هیڅ ټاکنیز ټیم نشي کولی د ټاکنو پروسه یرغمل کړي. ښاغلي دانش چې په کابل کې د شهید د اونۍ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې غږېده، د خپلې ډلې پر دریز ټینګار وکړ چې د اساسي قانون سره په ټکر کې د کوم نظام جوړولو لپاره هیڅ چوکاټ نشته.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو غړو د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون باندې غږ کړی دی چې د انتخاباتو نهایي نتیجې دې زر تر زره اعلان کړي. د غونډې یو ګډون کوونکی مولوي سردار محمد زادران ویلي دي چې د انتخاباتو په سر د سیاسي ناندریو او د نتایجو نه اعلانول د خلکو په اقتصادي حالت باندې منفي اغیزه کړې ده. هغه د انتخاباتو د کمیسیون نه وغوښتل چې نهایي نتیجې زر تر زره اعلان کړي.
تاسو وکتل چې د پلمنی نظرونو په وجود کې د افغانستان د دواړو ټیمونو د نظرونو په وجود کې رایې پیڅو څو ځله تفتیش شوې، اما اوس د انتخاباتو د مستقل کمیسیون نه زموږ جدي غوښتنه ده چې زر تر زره او په نږدې دوه درې ورځو کې دی د افغانستان د مظلوم بیچاره ولس د پایلو اعلان وشي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت پولیسو ته دند سپارلې هغه کسان دی ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي چې په ودونو کې هوایي ډزې کوي او نجونی او هلکان ګډوي. د وزارت لوري رسنیو ته په یوه استول شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کارونه عامه نظم خرابوي او په ټولنه کې اخلاقي فساد ته لاره هواروي. په اعلامیه کې هم دغه راس پولیسو ته د هغو کسانو د نیولو سپارښتنه هم شوې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د شهید د اونۍ له جوړه شوو مراسمو وروسته په ښار کې هوایي ډزې وکړې، یو ځوان یې وژه او یو شمېر نورې ژوبل کړل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د هرات چارواکو د اسلام قلعه د لوی لارې د بیا رغونې کار پیل کړی دی. د دې سړک د جوړولو مصرف ټول ټال شپږ اویا میلیونه ډالره کیږي. دغه پیسې نړیوال بانک ورکوي. د اسلام قلعه سړک یو سلو دوه ویشت کیلومتره اوږدوالی لري چې اوس یې پنځلس کیلومتره قیر او ډمبر کیږي. چارواکي وایي چې د دې لویې لارې بیا رغونه د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې مهم رول لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مصر کې دی چې د اسلامي دولت د جګړه مارانو پر ضد د نړیوال ائتلاف جوړولو کې د دغه هیواد ملاتړ خپل کړي. د اسلامي دولت ډله داعش په عراق او سوریه کې د ولسي خلکو د وژنو مسؤلیت په غاړه لري. ښاغلی کیری به د عرب لیګ د ټولنې له مشر نبیل العربي، د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو له وزیر سامح شکری سره وویني. امریکا اوس د داعش ډلې پر ضد پوځي اقدام ته پوځي جنگ وایي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوز ارنست ویل د داعش ډلې پر ضد جنگ د بلې ترهګرې ډلې القاعدې پر ضد جنگ غوندې دی. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي ښاغلی کیری به له مصر چارواکو سره د اسلامي دولت د جنګیالیو پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د مصر د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. په دغو همکاریو کې له داعش ډلې سره د نورو بهرنیانو د یو ځای کېدو او دغې ډلې ته د مالي مرستو د ورتلو مخنیوی شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان او هند پوځونو خپل هڅې چټکې کړې دي چې د سختو موسمي ورښتونو له کبله په سیلاب کې د ایسار شوو زرګونو خلکو ژغورنې چارې نورې هم پسې چټکې کړي. رپورټونه وایي چې دا ډول سیلابونه په تیرو څو لسیزو کې په سیمه کې کله نه و لیدل شوي. ډېر خلک په لرې پرتو سیلاب ځپلو سیمو کې ژغورل شوي دي. د یوې اونۍ شرقنده باران د سخت سیلاب او د ځمکې د ښویېدو سبب شو. اوبو ډېر کورونه او پلونه یوړل. تر اوسه په پاکستان او هند کې د مړو شمېر 400 اویاو ته رسېدلی دی. دغه سیلاب د هندي کشمیر سیمې په خاصه توګه ډېرې ځپلې دي او د پاکستان په ختیځ ایالت پنجاب کې هم خلکو ته ډېر زیانونه ور اړولي دي.
د اوکراین صدر اعظم د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سولې د موافقې سره سره غواړي چې اوکراین د یو خپلواک د هیواد په توګه ورک کړي. اوبخې د اوکراین صدر اعظم البته دغه خبره کړې ده. ښاغلی ارسینی یا سینک چې نن په یو نړیوال کانفرنس کې غږېده وویل چې د ښاغلي پوتین اصلي هدف دا دی چې ټول اوکراین ونیسي. بل پلوه د سپینې ماڼۍ یو ویان وایي د روسیا د نوې اقتصادي بندیزونو اغیز همدا اوس ګوري چې اروپایي ټولنې هم 13 ورځ پر روسیې یو لړ اقتصادي بندیزونه ولګول. امریکا او اروپایي ټولنه وایي که روسي پلوه بلتون غوښتونکي د میاشتې په سر کې شوي اوربند ته ژمن واوسي ښایي دغه بندیزونه ترې لری کړي.
د هغه امریکایي خبریال کورنۍ چې د اسلامي دولت جنګیالیو په سوریه کې وواژه یو خیریه صندوق پرانستی دی چې پیسې ټولې کړي او یوه داسې شبکه جوړه کړي چې په جنګي سیمو کې د نورو نیول شوو امریکایانو د کورنیو سره مرسته وکړي. دغه خیریه صندوق د وژل شوي امریکایي خبریال جیمز فولی په نوم جوړ شوی دی او غواړي چې د انسانانو د تښتونې د مخنیوي لپاره په یوې نړیوالې تګلارې هم کار وکړي. تیره میاشت په انټرنیټ کې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې د داعش نقاب پوشه جنګیالي په ډېرې بېرحمۍ سره خبریال جیمز فولی وژني. د فولی مور د امریکا په حکومت باندې اعتراض کړی دی چې د هغې د زوی په ژغورنې کې ډېر څه ونه کړل. امریکا د داعش ډلې ته د خبریال د خوشي کېدو په بدل کې د پیسو له ورکولو نه انکار وکړ.
د فعالې ملالې یوسفزی پلار پر خپلې لور د برید کوونکو نیول د پاکستان لپاره د یوې رښتینې هیلې پیلو بلل. پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ هغه لس کسانې نیولي چې د پاکستاني طالبانو له لورې د ملالې یوسفزی د وژلو لپاره ګمارل شوي وو. ملاله په برید کې ژوبله شوه خو بیرته ورغېدله او اوس په نړیواله کچه د بشري حقونو د یوې فعالې په توګه پیژندل کیږي. ملالی په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره کار کاوه چې په 2012 کال کې په سر په ډزو وویشتل شوه. له هغې سره دوه نور نجونې هم ژوبلې شوې. یوسفزی له برید وروسته برطانیا ته د درملنې لپاره ولېږدول شوه چې اوس هماغلته له خپلې کورنۍ سره یو ځای اوسیږي.
هندي او پاکستانی سوداګرو د خپلو حکومتونو نه غوښتي دي چې د سوداګرۍ په مقابل کې پراته خنډونه کم او سوداګرۍ ته وده ورکړي. د دواړو هیوادونو تجارانو د هند په پایتخت نوې ډیلي کې د پاکستانی لاسي صنایعو او ځینو نورو تولیداتو په یو نندارتون کې سره ولیدل. د دغه څلور ورځني نندارتون هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او سوداګرۍ پراخول ښودل شوي دي. یوې پاکستانی سوداګرې پروین قاسم خانی چې له کراچۍ نه دغه نندارتون ته خپل لاسي تولیدات وړي وو ویلي دي چې دغه ډول نندارتونونه د هند او پاکستان د اړیکو ښه کولو ته هم لاره خلاصولی شي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورو راپورټونو نه مخکې وګورو چې د سپورت په دنیا کې نن کومه خبرې دي. تازه خبرونه البته جعفر هانسب تاسو خو
زیبا خور د سپورت دنیا همیشه له خبرونو ډکه دنیا ده، خو دلته د وخت د کمال لکه فقط مونږ یوازې په هماغو خبرونو باندې حساب تمرکز کوو چې د افغانستان اړوند وي. تاسو به خبره یاست چې نړیوال کپ، البته د 2015 کال د کرکټ نړیوال کپ کابل ته رسیدلی دی،
خو
دنه پوښتل چې هغه څنګه ولی
نه خو زه پوهېږم چې ته معلومات ورکې.
هغه ولی خاطر چې افغانستان په 2015 کال کې د کرکټ په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي او دغه لوبو ته وار له مخې قانوني
برابره
کړې ده ورزی، او دا د
خپلو
کامیابیو باندې شک پرته، او دا د ای سی سی او یا د کرکټ د نړیوالې شورا اصول دي چې کم هیوادونه په دغه جام کې لوبیږي نو دغه نړیوال کپ یو څو ورځو لپاره هغه هیواد ته استوي. چې له نیکه مرغه افغانستان د کرکټ په تاریخ، البته د سپورټ په تاریخ کې په لومړي ځل د کرکټ په یوې ورځنۍ لوبو کې په نړیوال جام کې برخه اخلي او د لومړي ځل لپاره نړیوال کپ
افغانستان
د میلمه په توګه، خو هیله من یو چې یو وخت کې زمونږ لوبغاړي وکولی شي چې په خپل استعداد سره دغه کپ وګټي.
او بیخي دایمي افغانستان
بیخي دایمي خو نه کیږي، ځکه چې دوه درې کال
وروسته دغه شونو چې وګټل بیا ملک پاتې کیږي. او
عمل ته پاتې کیږي نو
تاسو خو نه دی چې هم دا یو جام دی وار ملک ته بځي، هغه څه بنې
کړ. نه نه خو هغه تلولي چې د لګ وخت لپاره وینه، یعنی لګ وخت لپاره هدف دا چې
درې بل کال ته بلی
بل کال
لپاره بل دور کې بلی.
نو دغه خبر دی، نو په دې هله چې دغه کپ دغه قدم د افغانستان د وردش او د افغانستان د سیاسي حالات لپاره خوشي او دغه وضعیت له خوشي او لږ تر لږه افغانانو ته د یوې مسکا او یا د خوشحالۍ یوه هیله او یو زیری پیدا شي.
ډیره مننه تاسو نه، تشکر. د امریکا غږ آشنا راډیو قدرمن اوریدونکو، جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دي هیله لري چې په راتلونکو یو دوه ورځو کې به د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ د ملي حکومت په جوړولو کې موافقه راشي. اکرام شینواری موږ ته د کابل نه رپورټ رالېږلی دی.
جمهوری سمیت کرزی د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا د رئیس او غړو سره نن په یوه کتنه کې هیله ښودلې چې سره راتلونکو یوې یا دوه ورځو به د افغانستان د جمهوري ریاست د دوه کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر وروستۍ موافقه رامنځته شي. جمهوري سمیت کرزی د افغانستان د جمهوري ریاست د دوه کاندیدانو سره د جلا جلا غونډو وروسته دا هیله څرګنده کړې ده. د جمهوري ریاست د دوه کاندیدانو ټاکنیز ټیمونه وایي چې ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی نن په پارک کې د جمهوري سمیت کرزی سره د انتخاباتو وروسته حالاتو په باب په جلا جلا توګه غونډې کړې دي. دا ټیمونه وایي چې لومړۍ کتنه د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او جمهوري سمیت کرزی ترمنځ وشوه، بیا وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهوري سمیت کرزی سره وکتل. د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم یو وین فضل رحمان نوری امریکا غږ ته وویل چې دا کتنه په ډیره دوستانه فضا کې شوې ده.
دواړو لورو هیله څرګنده کړله چې هر څومره ژر چې ممکنه وي سیاسي موافقه امضا سي او سیاسي موافقې پر بنسټ د ټاکنو پایلې اعلان سي او په افغانستان کې د ملي یووالي دولت جوړ سي.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ټاکنیز ټیم یو ویان عباس نویان هم پارک کې د جمهوری سمیت کرزی او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ترمنځ نننۍ کتنه تایید کړي، خو د کتنې په باب د جزئیات ورکول نه ډډه کړي. د جمهوری سمیت کرزی سره دغه دواړو کاندیدانو په داسې حال کې کتلي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د نړیوالو منځګړو په منځګړیتوب د سیال ټیم سره د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر په روانو خبرو کې یو لړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم ویان فضل رحمان نوری وایي چې اوس هم د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو برخه کې نورې مسلې لاشته چې په کار دي دواړه ټیمونه پرې موافقه ته ورسیږي.
اوس پورې په سیاسي پروسه او سیاسي لړۍ کې زیاتې او اساسي ستونزې حل شوې دي او دغه منځګړیتوب لا ادامه لري او امیدوار یو چې پایلې مثبتې وي، اما په تخنیکي ډګر کې لکه پخوا غوندې
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ټاکنیز ټیم تر اوسه د خپل سیال ټیم سره په خبرو کې د پرمختګ په باب څه نه دی ویلي. د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم هغه مسلې چې تر اوسه حل شوې نه دي په ګوته نه کړي، خو د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ته نږدې منابع وایي چې ملګري ملتونه او امریکایي ډیپلوماتان د تیرو څو ورځو راپدې خوا دواړو ټیمونو سره په پرله پسې توګه په خبرو بوخت دي او دا منځګړي هڅه کوي چې د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایوي رئیس د واک په سر د دواړو ټیمونو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. په سیاسي برخه کې د دواړو کاندیدانو د ټیمونو ترمنځ د اختلاف اساسي مسله پراته راتلونکي حکومت کې د کابینې د ریاست مسله ده چې یو اړخ د اجرایوي رئیس د واک برخه ګڼي او بل اړخ د کابینې مشري د جمهور رئیس د واک برخه ګڼي. د بلې خوا د افغانستان دینی عالمانو سرتاسري شورا د افغانستان د جمهور رئیس له دواړو کاندیدانو غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسري شورا رئیس او یو شمېر غړو نن پارک کې د جمهور رئیس حمید کرزي سره په کتنه کې د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدي نه وغوښتل چې ډېر ژر د ملي وحدت حکومت جوړ کړي او له دې زیات د افغانستان ولس په انتظار کې پرېنږدي. دا بیان وایي چې جمهور رئیس حمید کرزي د جمهور رئیس انتخاباتو ته د اشارې په ترڅ کې د دینی عالمانو دغه ډلې ته ویلي چې تمه ده په یو یا دوه ورځو کې به دواړه کاندیدان یو موافقه ته ورسیږي. جمهور رئیس حمید کرزي ویلي نن ما د جمهور رئیس له دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدي او ډاکټر عبدالله عبدالله سره وکتل او په دوی کې مې د همکارۍ شوق او د تفاهم د هیلې یوه ډېره ښه فضا وموندله چې انشاءالله په راتلونکو یو یا دوه ورځو کې به موضوع حل او د دوی ترمنځ به شوې موافقه نهایي شي چې تقریبا نهایي شوې هم ده. ستاسو د دینی عالمانو نننی تشویق او توصیه به حتما موضوع نوره هم چټکه کړي. دواړو ټکنیس ټیمونو ترمنځ دغه خبرې په داسې حال کې دوام لري چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویلي چې د یکشنبې په ورځ به د رایو د پلټنی کار بشپړ او د دې اونۍ تر پایه به د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د افغانستان د چاپیریال د ساتنې ادارې ویلي دي چې هغه بې قانونه کورونه چې د کابل د ښار د قول اشمد خان په سیمه کې جوړ شوي دي هغه د وران شي. بهر صابر د دې او نورو اړوندو مسلو په حق له رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې هوډ کړی چې د کابل ښار د کول حشمت خان سیمه د زورواکو له منګولو راخلاصه او په حفاظت شوي سیمه یې بدله کړي. د کول حشمت خان سیمه د 191 هکتاره په اندازه هغه ځمکه ده چې د کابل ښار د بالای سر په لمن کې پرته ده. په دغه سیمه کې یو لوی ډنډ هم شته چې په بیلابیلو موسمونو کې د رنګارنګ مرغانو د ځالې جوړولو او بچیو وستلو لپاره مناسب موقعیت او د کابل ښاریانو د تفریح او ښکار ښه سیمه ګڼل کېده. خود محل دغه خپل سیمه نږدې 50 هکتاره د زورواکو لخوا غصب شوی، ورکه کورونه، حمام، بازار، نه قانون او بینقشي سړکونه او د موټرو منځلو داسې دکانونه ودان شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې په وینا یې نه یوازې د سیمه خپل له منځه وړي، بلکې د رنگارنګ مرغانو د راتک او ښکار امکاني هم له منځه وړي دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د چاپیریال ساتنې له ادارې سره په ګډه یو کمیسیون ګمارلی و سو د حشمت خان کول د غاصبینو له منګولو راوباسي او د حفاظت شوي سیمې په توګه یې وساتي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي یاد کمیسیون پریکړه کړې چې
کی ساحه یک ساحه حفاظت شده است و یک ساحه است که برای محیط زیست کابل دارای اهمیت است.
دا یوه حفاظت شوي سیمه ده چې د کابل ښار د چاپیریال ساتنې له نظره خورا ارزښت لري. د کول حشمت خان سیمه د ساتنې انجمن دی جوړ شي څو د کول د ساتنې په کار څارنه وکړي. هغه کورنه چې د کول شاوخان نوی جوړ شوی باید ودانول چاري ودرول شي او د کرنې وزارت له پلان سره سم دی باید د کول چار چاپیره شنه سیمه احداث شي.
په همدې حال کې د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې د کمیسیون غړی عبیدالله رامین وایي د کول حشمت خان سیمه په افغانستان کې د بیلابیلو کډوالو مرغانو د هګیو اچولو لپاره یوازنۍ او ډیره مناسبه سیمه وه چې مرغانو به د سفر پر مهال دلته هګۍ اچولې او نسل به یې ډیرېدو. خو عبیدالله رامین وایي جګړې او ناخوالې سبب شوې چې دا ښکلې سیمه د مرغانو او هغو کابلیانو پر مخ وتړل شي چې دلته به د تفریح لپاره راتلل. رامین وایي کلک هوډ باید وشي چې حشمت خان کول د یوې تفریحګاه په توګه بیرته مرغانو او کابلیانو ته وسپارل شي.
اگر این کار ما عملی بکنیم که ساحات دیگه که در نقاط دیگه افغانستان هست و سادگی کسی غصب کردن نمیتونه.
که دا کار عملی کلو نور با چو کونه شکره نور دست سیمی هم غصب کری. زورواکان با پوشی چی که با دست سیمو که قصون هم ودن کری خو کله چې قانون حاکم کیږي نو حتی قصرونه به هم مړنګ کړی شي ځکه دا عام ملکیتونه دي.
په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر شاهزاده مصطفی وړاندیز کوي چې غواړي د کول حشمت خان ساتنه سیمه ایزو خلکو ته ورپه غاړه کړي.
یک شورای برای حفاظت خود کول حشمت خان توسط خود مردم بنموج احیا شوه مثل که به
د سیمه ایزو خلکو په واسطه د کول حشمت خان د ساتنې لپاره باید یو شورا جوړ شي او موږ به په راتلونکو دو میاشتو کې دغه شورا د جوړولو لپاره 50,000 ډالر ورکړو او نور 50,000 به هم ورسره مرسته وکړو.
مصطفی ظاهر وایي دغه مرسته دي چې د جیف یا د چاپیریال ساتنې د نړیوال ادارې لخوا ملګرو ملتونو ته ورکول کیږي او له هغه لارې په مخ په ودی هوادونو کې د چاپیریال ساتنې لپاره لګول کیږي. د کول احمد خان سیمه چې د چمن نایزار په نوم هم یادیږي، ډېری درګي د خلکو په واسطه ماتیږي یا د دوبی په موسم کې په خپل سر اور اخلي او سوځي، چې د چاپیریال ساتنې له اړخه ورته سخت تاوان هم اوړي. د کرنې د پخوانی وزیر او دولسي جرګې د نننی غړي عبید الله رامین په وینا، سو کال د مخه سره د پاسه 3 میلیون جریب ځمکه په 28 ولایتونو کې د زورواکو لخوا غصب شوې وه. خو د حکومت او کرنې وزارت د کړنو پر مټ ډېری د ځمکې بیرته استملاک شوې او د مهال 1255 جریب ځمکه لا هم د ځمکې د مافیا په منګولو کې ده. خود اقتصاد د وزیر په وینا دا یوازې زورواکان نه دي چې د غزمکې غصب کړی دي، ډیری کابل میشته بې کور او بې وزلو کسانو هم په د غزمکو کې کورونه ودان کړی دي. په هرات صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوس هم په افریقا کې ډېر ماشومان د بیلابیلو ناروغیو نه مري. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار خلیل خان دغه راپورټ برابر کړی.
په 2003 کال کې چې کله په لایبیریا کې د څو کلونو راهیسې جاري کورنۍ جنگ ختم سو، نو په زرو نوي زیږیدلو ماشومانو کې به 110 مړه سول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې په خپل راپور کې وایي په 2003 کال کې د غشمیره 15 سوه او دا د افریقا په لویه وچه کې د ماشومانو د مړینې سطح د راټیټېدو یوه بیلګه وه. د یونیسف سازمان وایي دا د ماشومانو په برخه کې د نورو پرمختګونو څخه یوه بیلګه وه چې اوس د ایبولا د ناروغۍ په وجه په ټوله هیواد کې چې خپره سوي، اوس دغه پرمختګونه د خطر سره مخ سوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب سازمان په خپل راپور کې وایي چې ایبولا د هیواد روغتیايي نظام د سختې ګډوډۍ سره مخ کړی دی، چې په نتیجه کې ماشومان د شری او نورو ناروغیو چې مخه د واکسین د لارې نیول کېدای سي مړیږي. د یادونې وړ ده چې د روغتونو زیاتره بسترونه د ایبولا ناروغانو نیولې دي او میندوارو ښځو ته لږ ځایونه موجود دي چې په آرامه او په خوندیتوب ماشومان وزېږوي. د یونیسف سازمان د ارتباطاتو مسؤله سیرا کروی اوس مهال په لایبیریا کې په ماموریت ده. د پلازمینی مونریه سره د ټلیفون د لارې په جنیوا کې ژورنالیستان ته وویل چې په ماشومانو باندې د ایبولا ناروغي اغیزې ډېرې سخت دي. هغه وویل
children are seeing their family members and relatives taken away by people in
ماشومان ویني چې د کورنۍ غړي د داسې کسانو لخوا د دوی سره بیلیږي چې اسمان ته ختون کې په ډول جامع اغوستي وي او دا په ماشومانو ډیر سخت اغیز کوي. او هغه ماشومان چې دغه وایرس ته نږدې پاتې سوي هیڅوک یې نه خپلوي، ځکه چې د دې ویره موجوده ده چې کېدای سي په دغه ماشومانو کې هم د ایبولا وایرس نفوذ کړی وي. زیاتره ماشومانو مور او یا پلار او یا دواړه یې د دغه ناروغۍ په وجه د لاسه ورکړي دي. کروای چې د یونیسف سازمان په هغو لارو چارو غور کوي چې دغه یتیمانو او هغو ماشومانو چې د ایبولا په ناروغۍ اخته دي یو څوک پاملرنه وکړي، او یو لار دا ده چې هغه کسان چې د ایبولا ناروغۍ باندې اخته سوي وي او اوس بچ سوي دي د دغو ماشومانو د لومړۍ 1 ورځې چې ډېرې اړینې وي پاملرنه وکړي. یونیسف په خپل راپور کې وایي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته راجستر سوي خلکو په سلو کې 22% ماشومان دي، 25% نارینه او د 50 څخه زیات شزی دي. د لایبیریا د روغتیا وزارت وایي د ایبولا ناروغۍ له وجې په مړو کې 15% شزی دي. د روغتیا چارواکي وایي د کورونی په غړو کې شزی چون د کورونی چارو پاملرنه زیاته کوي، نو له دې وجې په دغه وایرس زیات اخته کیږي او مړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وروستی شمیرې شي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته د کسانو شمیر 4,004 اتیا دی او تر اوسه 2,400 پکې مړ شوي او د نیمایي زیاته برخه په لایبیریا کې ده.
زمون سرونه نند خپلو عاشق سپین کړي سپین ګیری نه یو سپخ خو صغر به سپین ګیری زمون سرونه نند خپلو عاشق سپین کړي سپین ګیری نه یو سپخ خو صغر به سپین ګیری سپین ګیری نه یو سپخ سر نیولې مونګلې منو د اسمان هر کانی تسر نیولې مونګلې منو د اسمان هر کانی تسر نیولې لیونی زړونو مسمسته او څه څه سپین ګيري سپین ګيري مې یو صفه
د آشنا رادیو درنو ریدونکو نن وروسته د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د زمکو په غصب غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د افغانستان د عالمانو شورا د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د ملي والی د حکومت په جوړولو کې د بیړه وکړي او ولس د نور د انتظار له دغه سخت حالت نه وباسي. د ارګ اعلامیه وایي د عالمانو د شورا غړو نن له ولسمشر کرزي سره د لیدو پر مهال دا غوښتنه وکړه او ویل چې کاندیدان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. په همدې حال کې د خوست یو شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو او د مدني ټولنو غړو د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیون غږ وکړ چې د ټاکنو نهایي پایلې د ژر اعلان کړي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د نتایجو په اعلان کې ځنډ د خلکو پر اقتصادي حالات منفي اغیزې کړي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت پولیسو ته دنده سپارلې هغه کسان دي ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي چې په ودونو کې هوایي ډزې کوي او نجونې او هلکان ګډوي. د وزارت له لورې رسنیو ته په یوې اسول شوې اعلامیې کې ویل شوي چې دغه کارونه عامه نظم خرابوي او په ټولنه کې اخلاقي فساد ته لاره هواروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مصر کې دی چې د اسلامي دولت د جګړه مارانو پر ضد د نړیوال ائتلاف په جوړولو کې د دغه هیواد ملاتړ خپل کړي. د اسلامي دولت ډله داعش په عراق او سوریه کې د ولسي خلکو د وژنو مسؤلیت په غاړه لري. د پاکستان او هند پوځونو خپلې هڅې زیاتې کړي چې د سختو موسمي اورښتونو له کبله په سیلاب کې د ایسارو شوو زرګونو خلکو حالت له نږدې وګوري او له سیلاب ځپلو سیمو نه خوندي سیمو ته انتقال کړي. راپور نه وایي دا ډول سیلابونه په تیرو څو لسیزو کې په سیمه کې نه دي لیدل شوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د چاپیریال د ساتنې ادارې ویلي دي چې د کابل د ښار د قول حشمت خان په سیمه کې زورواکانو 1255 جریب ځمکه قبضه کړې ده. نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د دولتي او شخصي ځمکو د غیر قانوني غصب په باره کې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. هیله ده چې وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. سوشې بیروسته د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه پیل کیږي.